برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم رضوان مراد می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. مراد صاحب بفرمایید.
در ازیت مننه سلطان محمد سرور دوستان و دای وسط خبرونه داسف حبیبی په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي او په کوري چې چارواکی وایي چې د ګلبدین حکومت سره په مشرۍ د اسلامي حزب او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې اترې به څو ورځې نور هم دوام وکړي. په مزار شریف کې د نوروز د جشن لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول کیږي. د نړۍ مطبوعات هم څېړو، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. امریکای پوځي مشران د افغانستان په اړه په یو لړ سپارښتنو غور کوي چې وروسته به یې ولسمشر اوباما ته وړاندې کړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب او افغان دولت ترمنځ به د سولې خبرې په راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د داعش وسله واله ډله رسمن د قومي او مذهبي انګیزو پر بنسټ په ډله ییزو وژنو تورنه کړه. دا خبرونو تفصیل. امریکایي پوځي مشران د افغانستان په اړه په یو لړ سپارښتنو غور کوي چې وروسته به یې ولسمشر اوباما ته وړاندې کړي. دا خبره د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد د پنجشنبې په ورځ د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وکړه. ډانفورد په افغانستان کې وضعیت ستونزمن وبله او دغلته د امریکا د اوسني پوځي قمندان جنرال جان نیکلسن او پخواني قمندان جنرال کیمبل هغه ارزونې سمې وبللې چې وایي طالبان لا هم یو ګواښ دي. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز د دې هېواد د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل امریکایي پوځي مشران هغه څه ارزوي چې نوموړي په 2015 کال کې زده کړي. هغه وویل پر داسې لارو چارو غور کوي چې له دې درسونو په 2016 کال کې استفاده وشي. جنرال ډانفورد زیاته کړه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له پخواني او اوسني قمندان سره یې سلا مشورې کړې، د هغوی سپارښتنې اخیستې او ولسمشر باراک اوباما ته د داسې سپارښتنو د وړاندې کولو په بهیر کې دی چې له مخې به په افغانستان کې امریکایي ځواکونه د افغان ځواکونو ملاتړ په لا ډېره مؤثره توګه وکړي. دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 9,300 امریکایي سرتیري او د 3,000 په شاوخوا کې د ناټو د نورو غړو هیوادونو سرتیري د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ ماموریت ترسره کوي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب او افغان دولت ترمنځ به د سولې خبرې راتلونکې څو نورې ورځې هم دوام وکړي. محمد امین کریم چې په دې خبرو اترو کې د اسلامي حزب د هیئت مشري کوي ازادي راډیو ته وویل چې له افغان چارواکو سره یې له مخکې د توافق یو مساوده برابر کړې چې باید پر بېلابېلو مادو یې اوس غور بحث وشي. نوموړي هیله مندي وښوده چې که مقابل لوری صادقانه ګامونه واخلي روانې خبرې اترې خې نتیجې ته رسیدلی شي. محمد امین کریم وویل چې افغان حکومت سره له مخکې هم د دوی تماسونه وو، خو دا لومړی رسمي خبرې اترې دي چې د سولې عالي شورا په منځګړتوب په کابل کې ترسره کیږي. یونانی رسنیو رپورټ ورکړی چې د پیروس په بندري سیمه کې د افغان کډوالو ترمنځ خپلمنځي شخړه شوې او پکې درې کسان په چړو وهل شوي دي. یو یونانی ورځپاڼې د پولیسو په حواله ویلي چې په چړو وهل شوي کسان په ښه روغتیایي وضعیت کې دي. پولیس وایي پیښه د پنجشنبې د ورځې په سهار رامنځته شوې او پکې د شلو په شاوخوا کې افغان کډوال ښکېل وو. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې کډوالو خپلو کې په څه یو بل وهلي ډبولي، خو پولیس وایي د علت په اړه څېړنه کوي. بلخوا ځینو رسنیو ویلي چې د همدې ورځې په ناوخته په همدې سیمه کې د افغان او سوریایي کډوالو ترمنځ هم د وړیا خوړو د ویش پر مهال چې د فوټبال یو کلب لخوا پر ګډونوالو په کډوالو ویشل کېدل اخو ډب رامنځته شوی دی. پاکستانی څېړونکي په همدې میاشت کې هندوستان ته ځي څو په هغو څېړنو کې مرسته وکړي چې د هند پر یوې پوځي اډې د برید په اړه ترسره کیږي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ویلي پاکستانی پلاوی د روانې میاشتې په 8مه نیټه د هیواد ته رسیږي او د پنجاب په شمال کې به پر یوې پوځي هوایي اډې د هغه برید په اړه څېړنو کې برخه واخلي چې د جنوري په میاشت کې وشو. هندوستان په دې برید کې د جیش محمد ډله چې مرکز یې په پاکستان کې ده پړه بللې ده. دا برید د دې سبب شو چې د هند او پاکستان ترمنځ د سولې خبرې اترې وځنډېږي. د هند بهرنیو چارو وزیر په نیپال کې د منطقوي کانفرنس تر څنګ د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاحکار سرتاج عزیز سره له لیدنې وروسته په دې اړه څرګندونې وکړې. سرتاج عزیز ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې په ډېرې ښې فضا کې ترسره شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د داعش وسلواله ډله رسمن د قومي او مذهبي انګیزو پر بنسټ په ډله ییزو وژنو تورن کړه. جان کیری پرون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په یو کمیټه کې څرګنده کړه چې د داعش وسلواله ډلې مسیحیان، شیعه مسلمانان او یزیدیان په ډله ییزه توګه وژلي دي. نوموړي ویلي دا ډلې د خپلو مذهبي عقایدو له کبله د داعش هدف ګرځېدلې دي. که چیرې د داعش وسلواله ډلې په اړه د ډله ییزې وژنې عبارت رسمي بڼه غوره کړي نو په هاګ کې چې د جرمونو نړیواله محکمه د بشری جنایتو محکمه کولی شي دا قضیه وسړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل دا وی د تر ډول جنایتو په اړه خبرې کول او هغه نومول مهم دي، خو تر دې هم مهم دي چې د دې جنایتو مخه ونیول شي. جان کیری زیاته کړه چې داعش پر سنی مسلمانانو او کورد اقلیت هم پراخ بریدونه ترسره کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو څرګنده کړه چې د سوریې په خاوره کې دننه خپلواکه اعلان شوې سیمه په رسمیت نه پیژني. تر دې مخکې کورد ګوندونو په سوریه کې تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د فدرالي سیستم تشکیل اعلان کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جان کری د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وین جان کربی وای په سوریه کې دننه نیمه خپلواکې سیمې نه مني او د امریکا هدف د یو موټی سوریه رامنځته کول دلی. د کوردی ګوندونو د اقدام د دمشق او د بشار اسد رژیم د مخالف ډلو چې لویدیځ ملاتړ کوي لخوا هم وغندل شو. ترکیه هم د داسې یو اړخیز اقدام پر ضد خبرداری ورکړی دی. د سوریې په شمال کې د فدرالي سیستم د رامنځته کېدو پلان د الرمیلان په ښار کې د کورد، عرب او ترکمن مشرانو په یو غونډه کې جوړ شو. نوې فدرالي سیمه کې د کوردانو تر ولکې لاندې درې سیمې چې د ترکیې پولو کې پرتې دي او همدارنګه هغه ترکمن او عرب میشتې سیمې شامل دي چې په وروستیو کې له داعش څخه نیول شوي دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. در روان یو ساعت خبرونه په جریان کې د دې موضوعاتو مهم برخې او جزئیات اوریدل شي. د کلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د هیئت او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې به څو نورې ورځې هم دوام وکړي. د چارو کارپوهان وایي چې په واک کې له شریکېدو سره به دا ډله ښایي له تاوتریخوالي لاس واخلي.
دا خلک قدرت نه سلیته سی وو او د دوی هغه مخالفین چې کوم وو هغه په قدرت کې وو. نو اوس دغه سې فکر کېږي چې دا زمینه مسئله شوې ده د دې خلکو ته چې په قدرت کې شریک سي.
دا هم ورو چې د نړۍ مطبوعاتو په خپلو وروستیو بڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. په بلخ کې د نوروز لپاره امنیتي تدابیر نیول کېږي.
د ایم خوش هستیم که امنیت شاره گرفته، مګم سرکار بند کده را بند است و بندان است، مردم مشکل استی رقم.
یو شمیر مدني فعالانو او د کابل ښار اوسیدونکو پرون د فرخندې د وژلو دین ولمانځه او یو ځل بیا یې په دې برخه کې د عدالت غوښتنه وکړه. د نور رپورټونو سربیره دا هم اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي داعش د مسیحیانو، شیعهګانو او یزیدیانو په وژلو سره د مذهبي ډلو خلاف قتل عام ترسره کوي. د روان خبرونه په دوهمه برخه کې د ازادي رادیو د ډرامې یو کله زر غږونه نوې برخه اوریدل شي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د هیئت او افغان چارواکو ترمنځ به رسمي خبرې اترې راتلونکو څو ورځو پورې دوام وکړي. په دې خبرو کې چې پرون رسمن پیل شوي د اسلامي حزب د هیئت مشر له ازادي رادیو سره په څرګندونو کې هیله وښوده چې که مقابل لوری صادقانه ګامونه واخلي د سولې دا خبرې اترې یوې ښې نتیجې ته رسیدلی شي. په دې اړه نور جزئیات د اجمل اند په رپورټ کې اورو.
محمد امین کریم چې دا مهال په کابل کې د اسلامي حزب د هیئت مشري کوي، ازادي راډیو ته پرون وویل چې له افغان چارواکو سره به د دوی رسمي خبرې اترې په راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي او هیله یې خوده چې دواړه خواوې به یوې ښې نتیجې ته ورسیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د سولې عالی شورا په دې وروستیو کې د اسلامي حزب په شمول له مخالفو وسلوالو ډلو یو اربیا غوښتي و چې د سولې د خبرو اترو له بهیر سره د یو ځای شي. ښاغلي کریم ازادي راډیو ته وویل له افغان حکومت سره یې له اوږدې مودې راهیسې غیر رسمي تماسونه موجود وو.
د یو نیم کال مخکې د افغانستان د حکومت سره ځینې خبرې درلود او په یو زمینی تفاهم هم رسیدلی وو، خو د چکره چې شورای عالی صلح موږ ته رسمي دعوت ورکړه، نن د هغه پروسې رسمي په لاس رسیدلی وو. موږ وایو په راتلونکو ورځو کې رسمي مذاکرات ادامه ولري او په یو اړینه نتیجه به ان شاء الله.
محمد امین کریم کته هم د پنځشنبه د ورځې خبرې اترې ابتدایي او تعارفي خبرې وبللې، خو ویل چې د دواړو خواو ترمنځ د توافق او مسوده لمخ کې چمتو شوې او په دې خبرو اترو کې به د همدې مسوده په جزئیاتو غور او بحث وشي.
ډیر پر مختلفه مسوده جوړه ده، خو سره خو اوس باید چې په هر بند او ماده کې بحث وشي، تفاهم وشي، حالات او ضرورت وسنجیږي. بعد ډیر وخت غواړي. صلح هم ډیر مشکل دی، ځکه چې داخل او بهر کې د صلح ډیر دښمنان دي، هم په حکومت هم د حکومت نه بهر او هم د افغانستان نه بهر دا صلح ډیر دښمنان لري، ځکه چې د جنگ نه ډیرو خلک ناجایزه استفاده کوي.
دا ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب استازي امین کریم دا هم وویل چې دا مسوده د دوی د یو شمېر غوښتنو لکه د افغانستان په ملي حاکمیت، خپلواکۍ، اسلامي نظام او ټولنیز عدالت متمرکز ده. انجینر محمد کریم امین وویل د افغانستان د ملي امنیت د شورا اسلامي حساب او د سولې د عالی شورا یو غټ هیئت په پردي مسوده چې د پوینا مخکې له مخکې چمتو شوی کار وکړي او هیله لري چې یوې نتیجې ته به ورسیږي. د چې اسلامي حساب وسلوال فعالیتونه لري، د خبرو اترو له پایل سره د دوی وسلوال فعالیتونه درېدلې که څنګه؟ ښاغلي کریم وویل چې دوی مخکې هم پر افغان پولیسو او اردو بریدونه نه کول، اوس هم له افغانانو سره جګړه نه کوي. د اسلامي حزب د پلاوی په داسې حال کې کابل ته د سولې د رسمي خبرو اترو لپاره تللی چې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو یوې لویې ډلې چې طالبان دي لا هم له افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو پیل ته غاړه نه ده ایښې. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب په افغانستان کې له مخکښو جهادي ګوندونو څخه دی چې په تیرو څو لسیزو کې په پرله پسې توګه د افغانستان د کړکیچ یو مهم لوری پاتې شوی.
د اجمل ان پر ریپورت کې مو واردل چې د افغان حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې خبرې اترې به راتلونکو څو ورځو پورې په کابل کې دوام وکړي. افغان کتون کې په دې نظر دي چې د سولې په خبرو کې د دې ډلې ګډون چې مشري ګلبدین حکمتیار کوي نورې مخالف ډلې هڅول شي چې سولې ته غاړه کېږدي. دا چې د اسلامي حزب او افغان حکومت ترمنځ به د سولې روانې خبرې کومې نتیجې ته ورسیږي او که څنګه، دا او ځینې نورې پوښتنې اجمل اندي او مرکې په ترڅ کې له افغان ژورنالیست او څېړونکي خوشحال خلیل سره شریکې کړې دي.
خوانه د دوی دریز طالبان ته ورته نه وو، یو سنر مخ ته ورده، یوازې رهبر د حکومت کې نه وو، نور د اکثره غړي په دننه په حکومت کې وو. نو یو خو دا مسله ده چې خوانه د خلکو تمل ورده چې دراسي، او بل دسه ده چې د اوسنۍ اوضاع داسې راغله چې په منطقوي او بین المللي سطحه باندې دغه فشارونه زیات شو. پاکستان باندې او د سولې مسله راپورته سول هغه څلور اړخیزې غونډې سول، دغه فشارونه او بالاخره په داخل کې د نوي حکومت تمایل سول د زیات
د دواړو لورو ترمنځ واټن څومره ویني، یا داسې اټکل کېدلی شي چې دا خبرې اترې به په یوه صلحه تمام شي؟
د دې ترمنځ د اختلاف ټکي دومره زیات نه دي، هغه چې د اختلاف ټکي دي هغه هم حل کیږي. مثلا دوی ویلي چې افغانستان حاکمیت ده، او مثلا په افغانستان کې ځینې شرایط چې دوی لري هغه چې شي باندې چې دوی اعتراضونه لري، مثلا اساسي قانون کې که ځینې تغییرات دوی لغواړي هغه لپاره هم زمینه شته ده، چې وروسته کېدای شي چې هغه لوی جرګې په ترڅ کې دغه تغییرات هم راشي، او هغه ځینې نور دین علاوه د ځینې اسلامي شریعت مطابق ځینې غوښتنې دي چې هغه افغانستان کې عملا محاکمو کې شرعي نظام شته ده. نو خاص فکر نه کوم د دې خلکو ترمنځ هغه دا غوښتنې دونه مهمې نه دي. اصل کې مسله غوښتنه ټوله هماغه د قدرت مسله ده. موږ تاسو ولید په تېر څوارلسو کالو کې حزب اسلامي د افغانستان د یو ډېر مهم فریق په توګه چې د څلوېښت کالو جنګونو کې هم مطرح وو، او یو ډېر لوی تنظیم اوسې د افغانستان په نور قومونو کې علاوه د پښتونونو هم دغو کې نفوذ لري. نو دا خلک قدرت نه سنډیتسي وو، او د دوی هغه مخالفین چې کوم وو هغه په قدرت کې وو. نو اوس دغه سی فکر کیږي چې دا زمينه مسئله سوې ده د خلکو ته چې په قدرت کې شریک شي نو دغه یو چانس ده دوی مختلف چې دغه چانس نه استفاده وکړي او راشي.
د طالبانو او اسلامي حزب دریس په کوم نقطو کې فرق لري یا کوم اسباب دي چې طالبان خبرو ته چمتو ندي او اسلامي حزب چمتو دي؟ په داسې حال کې چې دواړه په تیرو 14 کلونو کې د حکومت مخالفې وسله والې ډلې وي او دواړو یو رقم دلایل وړاندې کول د خپلې جګړې لپاره یو توجیه لرله.
اصل کې د اسلامي او طالبانو ترمنځ خو فرق ایدیولوژیک فرق هم ده. طالبان چې دي هغه یو عنعنوي او افغاني دایره لري تر ډېره پورې چې څونه معلومیږي او هغه سنتی اسلام ته وفادار خلک دي هغه محلي او حزب اسلامي چې دا د اخوان المسلمین هغه نړیوال شاخو سره ارتباط لري او تقریبا دوی دائم تقریبا عالمی ده او اوس دوی اکثره په نورو ملکونو کې هم دغه شی تحریکونه چې کوم دي هغه معمولا حکومتونو سره یا سیاست ته غوړ شي نږدې شي. موږ تاسو د دې بل بنورو هیوادونو کې مېدلې شو نږدې خلکو طالبان نه دوی زیات سیاسي دي. نو د طالبان سره خو یو فرق دا ده بل په جبهي شکل باندې موږ تاسو ولیدل چې په تیرو 14 کلونو کې حزب اسلامي هغه رقم ته جنگ نه ده کړی لکه طالبان چې کوو. ټول جنگ او دغه جګړه طالبان په مخالفه حزب اسلامي ډېر وړې جبهې لري. هغه جبهې هم زموږ سیمو کې د افغانستان کې د طالبان له خوانه وزپل سولې او د دوی د جبهې محدودې سولې. نو په لحاظ په دې حساب باندې موږ که وګورو نو دوی طالبان سره د مقایسې وړ ځکه نه دي چې طالبانو قرار ته دوی جنگ کې سهم هم نه لري نه ډېر محدود سهم لري او زیاتره د تبلیغاتو تر کچې وو. او که دوی چېرته راشي نو دا به نور طالبان هم تشویق یا نور ګروپونه هم تشویق کړي راشي او ادي اقل دغه د جنگ د دوام ادعا به کمزوري کې چې تاسو په کوم نوم باندې جنگ روان ده او دا به ډېره مرسته وکولی شي په فکري لحاظ باندې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره.
افغان ژورنالیست او څېړونکی خوشحال خلیلو چې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د ډلې ترمنځ د سولې د روانو خبرو اترو په اړه له ازادي رادیو سره خپل نظر شریکاو.
د ازادي رادیو د کال غوره شخصیت د 1949 کال غوره شخصیت څوک دی؟ د وری په لومړۍ نیټه یې له ازادي رادیو واوري.
له احمد شیبر څخه ورو چې د نړۍ مطبوعاتو په خپلو وروستیو وګڼو کې د افغانستان پر وضعیت کومې تبصرې خپرې کړې؟
د وار آن دراکس خپرونې د افغانستان په اړه د امریکا د استازو جرګې د اکثریت د مشر کیوین مکارتي مقاله خپره کړې ده. د دې لیکنې عنوان دی هغه زمانه را رسیدلې ده چې تر ډیره باید په افغانستان کې د ناکامۍ مخه ونیول شي. مکارتي لیکي د ملي امنیت د استازو تر څنګ د استازو په جرګه کې ولسمشر اوباما ته یو لیک استولی او په هغه کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په برخه کې خپل اندیښنه څرګنده کړې ده. په مقاله کې لولو په دې کې شک نشته چې خوندي باثبات افغانستان د امریکا د ملي امنیت په ګټه دی خو د ولسمشر اوباما بهرنۍ تګلاره دې هدف ته زیان اړوي. مکارتي دا هم لیکي چې له بده مرغه د امریکا پوځي قمندانان مجبوره کیږي چې د ماموریت ته د دې سربیره دوام ورکړي چې هغه څه ورسره نشته چې د یغیانو د ځپلو لپاره اړتیا ورته لري. د مقالې په دوام لولو چې له افغانستانه د پوځیانو په ایستلو کې بیړي د غوڅ ماموریت بریالیتوب له ګواښ سره مخامخ کړی. په دې مقاله کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو زیاتېدو او د افغانستان په ختیځ کې د داعش حضور ته هم اشاره شوې ده. مکارتي لیکي چې په افغانستان کې د 2014 کال په پای کې چې د امریکا محاربوي ماموریت پای ته ورسید داعش له 3000 وسلوالو سره د افغانستان په ختیځ کې سر راپورته کړ. خو مکارتي انتقاد کوي او لیکي چې له بده مرغه ولسمشر اوباما ډېر ځنډ وروسته اخر د روان کال په جنوري کې اجازه ورکړه چې په افغانستان کې د داعش وسلوال په نقشه سي. مکارتي لیکي چې له دې اجازه را وروسته د داعش پولیسکونو وسلوال په افغانستان کې ووژل شول. مکارتي د مقالې په وروستیو کې لیکي چې په کار د ولسمشر اوباما د افغانستان په برخه کې پر خپل ستراتیژۍ بیا له سره غور وکړي. دی بیا لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو وړاندیز ته هم بیا له سره کتنه پکار ده. د امریکا د اساسو د جرګې د اکثریت مشر بیا لیکي که دا بدلونونه را نشي موږ به په افغانستان کې د ناکامۍ امکانات زیات کړو. یو بله امریکایي خپرونه سټار اینډ سټرایپس بیا په افغانستان کې د روان کال په ترڅ کې یو شمېر ستونزو ته اشاره کوي او د ملګرو ملتونو په وینا لیکي چې د افغانستان خراب اقتصاد امنیتي ستونزې زیاتې کړي دي. خبرونه بیا د یاغیانو بریدونو ته اشاره کوي چې تیر کال د شخړو پر مهال 1000 ملکیان په افغانستان کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي چې څلورمه برخه یې ماشومان وو. سټار اینډ سټرایپس خبرونه بیا د بهرنیو مرستو ته اشاره کوي او لیکي چې د افغانستان د حکومت 90% کې لګښت په نړیوالو مرستو ولاړ دی او د بهرنیو پوځیانو له وتلو وروسته مرستې له دې هیواد سره کمې شوي دي. خبرونه اداري فساد ته هم اشاره کوي او څرګندوي چې په افغانستان کې نږدې 1400 قانونه غیر قانوني کینستل کیږي چې بل لور ته یوازې 200 نور د راپورونو له مخې داسې معدنونه دي چې حکومت ته مالیه ورکوي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د بلخ امنیتي مقامات وایي چې د نوروز د جشن لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولې دي. په ورته وخت کې ځینې خلک شکایت کوي چې د امنیتي تدابیرو له امله لارې تړل کیږي او دوی له ستونزو سره مخ کیږي. له مزار شریفه په د ازادي رادیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زیار رپورټ لري.
په شمال ځون کې د امن او امن نظم د شپږمې لوا د پولیسو مشر جنرال حسیب الله قریشی وایي چې د نوي کال او نوروز جشن د خل منځونو په هدف شپږ زره امنیتي ځواکونه په بلخ ولایت کې پر دندو ګمارل شوي دي او د ګلسرخ د جشن په دوشال کې به هیڅ ډول امنیتي ګواښ مزار شریف ته متوجه نه وي. د یاد لوا مشر وایي چې افغان امنیتي ځواکونو آسیب پذیره سیمې پیژندلي او یادو سیمو ته یې د بلوازد ځواکونه استولي دي. قریشی یې په اړه زیاته کړه.
شورای نمبر یک و نمبر دو کاملا تحت کوشش نیروهای امنیتی قرار داره. اولسوالیا و تمام قریه و قصبات در بر میگیره.
جنرال قریشی وایي چې لازر اوډې د امن او امن نظم سرتیری په دې امنیتي تدابیرو کې ونډه لري او هغه 15 سوالو ته د چټک خبرګون سرتیری استول چې اسه پزیر او د ګواښ وړ سیمې بدل شوې دي. د ورځو کې په مزار شریف کې ګڼګونه هم زیاته شوې او امنیتي ځواکونو هغه لارې چې د حضرت علي کرم الله وجهه منسوب زیارت ته ورختمیږي د نقلي او وسایطو پرمختړلې دي. لابل لوري د مزار شریف خاریان له دې سره چې د نوروز په اړه د امنیتي تدابیرو په خاطر خوشاله بریخي خو د نقلي وسایطو پرمخ د تړو شوې لارو پاره شکایت لري. د مزار شریف څوتن اوسیدونکو یې پاره ازادي رادیو ته داسې وویل:
د ایمه خوش هستم چې امنیت شورا گرفته مګم سرکار بند کده.
پر دې مو خوشاله چې د خر امنیت تامین ساتل دی خو ستونزه در ده چې دوی د خلکو پر مخ سرکونه تړلې دي او دا لوی ستونزه د خلک ناروغان لري چې روغتون ته انتقال کړي او لا لوی ستونزه سره مخ شوي دي.
قسمه کې شما میبینین چهار طرف امنیت گرفته شده
او دبل بیا وایي چې څلور طرفه تاسو وینئ چې امنیت کلک نیول شوی دی د پولیسو لخوا او امنیت ډیر ښه روان دي او ستونزه بیا هم ده چې د موټرو پر مخ لارې بند دي او موټر نشي کولای چې لوي سیمه څخه بلې سیمه ته صفي الله وایي چې د کندوز ولایت څخه راغلی دی او په مزار شریف کې به د نوروز جشن ولمانځي. دی وایي چې نسبت تیر کلونو ته سږکال توپیر په دې کې دی چې ګڼه ګوڼه د خلکو زیاته ده او کلک امنیتي تدابیر هم د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي خو سرکونه د خلکو او نقلي وسایطو پر مخ بند دي. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د نوروز جشن د لمانځلو په دوشال کې د بلخ ولایت د امنیتي ځواکونو جدی چلند او د ما سړکونو د بندیدلو په اړه شکایتونه هم زیاتیږي. مجیب الرحمن حبیب زای ازادي رادیو مزار شریف.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
دا خبرونه په دوهمه برخه کې یو کله زرغه غونه د ازادي رادیو د ډرامې نوې برخه اوریدل شي. په روان خبرونه کې دا هم اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر داعش ډله د ایساویانو، یزیدیانو او شیعګانو په فرقې وچلو یا قتل عام باندې تورانه کړی ده. د ازادي رادیو پر ویب پاڼه د ازادي رادیو خبرونه په مستقیم ډول اوریدل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. په کابل کې یو شمیر مدني فعالانو تیر ورځ د فرخوندې د وژلو په قضیه کې یو ځل بیا د عدالت غوښتنه وکړه. دوی ویل چې دا د افغانستان په تاریخ کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو ناوړه پیښه ده. په دې اړه حدیث پردیس رپورټ برابر کړی دی.
د پنځشنبه په ورځ سلګونو مدني فعالانو د کابل د شهید شمشیره په سیمه کې د فرخوندې په یاد د جوړ شوي څلی مخې ته راټول شوي وو او د فرخوندې په قضیه کې د عدالت غوښتنه کوله. ترنم سعیدي او راهلي دوو مدني فعالانو ازادي راډیو ته وویل:
نه خیر په دغه قضیه کې هرگز عدالت ونه سو، ځکه چې حکومت هڅه وکړه چې پر دغه قضیه خاورې واچوي.
نحوه کوشش کرد تا یه قضیه را بسرش خاک بندازه و از اسفان مردم پاک کنه.
وحشت فقط در افغانستان نشان
میده. د فرخوندی وژنه یوازې په افغانستان کې د وحشت ښکارندویي کوي، یعنی هغه ظلم چې له فرخوندی سره وسو د افغانستان د تاریخ به په یاد وي. په اسلام کې لومړی ښځه سمیه وه چې داسې ظلم ورسره وسو، او دوهمه یې فرخونده وه چې په یوویشتم قرن کې په افغانستان کې ووژل سوه.
د شاهد شمشیر او د فرخوندې لواټه د تیریدو پر مهال خایي هر چاته د فرخوندې خاطرې او یاد تازه شي. په وروستیو کې له شاوخوا یو کال وروسته د فرخوندې قضیه د اړوند ارګانونو لخوا وروستۍ شوه، خو مدني فعالان انتقاد کوي چې په دغه قضیه کې عدالت نه دی مراد شوی. مدني فعالانو د پنجشنبې په ورځ د کابل په شاهد شمشیره سیمه کې چیرته چې فرخونده وژل شوې او د شهنینو په سیمه کې د وژلو لومړی تلین ولمانځه. که محاکم فاسد او جنایتکاران وبخي، د افغانستان خلک یې نه بخي، فرخونده د ملي خائنانو د جهل پور کې وسوځیده، هغه شعارونه دي چې مدني فعالانو د فرخوندې د وژلو په تلین کې تکرارول. اما دا چې یوه ښځه د پولیسو په حضور کې ورګ ته نږدې وژل کیږي او د محاکمو پریکړه هم مدني فعالانو ته د قناعت وړ نه ده، په څه معنا کېدی شي؟ په اړه مدني فعاله او د همبستګۍ د ګوند وایانده سلی غفار وایي:
خب ما هیچ وقت از حکومت انتظار نداشتیم.
موږ هیڅ کله له حکومت څخه دا توقع نه لرله چې د فرخوندې او دې ته ورته په نورو هغو قضیو کې چې د افغان ښځو موضوع مطروي رسیدنه وکړي. او اوس موږ دا ګورو چې کله د محاکمو فیصله اعلان کیږي، بیا ولسمشر غنی د غور غوښتنه کوي چې په دې معنا ده چې دوی یوازې په شعار کې د ښځو له حقونو د دفاع خبره کوي، خو په عمل کې هیڅ هم نه کوي.
دغه مدني فعالان وایي تر هغه چې حق حقدار ته نه وي سپارل شوی او د افغانستان محاکمو د فرخوندې د قضیه په اړه عادلانه پریکړه نه وي کړې، دوی به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. فرخونده ملکزاده د 1993 کال د هود د میاشتې په 28مه نیټه د کابل ښار د شاهد شمشیره په سیمه کې په دې پلمه د یو شمېر قهرېدلو کسانو لخوا ووژل شوه چې ګواکې د قرآن نسخې ته یې اور اچولی دی. د دغې قضیې پر وړاندې د ملي او بین المللي غبرګونونو په دوام د افغانستان پولیسو 9 څلوېښت تنه ونیول. د افغانستان درې واړه محاکمو د قضیې له څېړلو وروسته درې تنه په 6 کاله تنفیزي بند محکوم کړل، یو یې په 10 کاله بند او پاتې 14 کسه یې په 14 کاله بند محکوم کړل. له دې پریکړې وروسته مدني فعالانو اعتراض وکړ چې په دغه قضیه کې عدالت نه دی شوی، چې ولسمشر د دغه قضیې د بیا غور سپارښتنه وکړه.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د نړۍ په حالاتو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په رسمي توګه اعلان وکړ چې د اسلامي دولت په نامه ډله یا داعش د عیسویانو، یزیدیانو او نورو مذهبي فرقو خلاف په عراق او نورو هیوادونو کې ډله ییزې وژنې ترسره کوي. په 2004 کال کې په سودان کې د اقلیتونو د ډله ییزې وژنې وروسته دا لومړی ځل دی چې د امریکا متحده ایالات په داسې څرګنده د یوې ډلې اقدامات د ډله ییزې یا عامه وژنې په عبارت اعلانوي. په دې اړه سلطان محمد سرور رپورټ برابر کړی چې اجمل اندی وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وایي د اسلامي دولت یا داعش د ډلې یو شمېر چارواکي خپل اعتراف کوي چې د دوی د مبارزو هدف په بشپړه توګه د یو شمېر توکمونو له منځه وړل دي. د جان کری په وینا د داعش دا جګړه د جګړې د قربانیانو لپاره د مرګ په معنا ده. نوموړی زیاتوي دا جګړه داعش خپله تعریف کړي، خپله یې پیل کړي او داعش قربانیان ټاکي چې خپله یې عام وژنه بولي. که څه هم داعش پر عیسوي او شیعه ډلو هم بریدونه کړي، خو پر ازدیانو د دې ډلې بریدونه انتقامي بڼه لري. د دې مذهبي اقلیت شمیر په عراق کې له 500 تر 700 پورې رسیږي. که چیرې د ډله ییزې وژنې عبارت د داعش په برخه کې رسمي بڼه خپله کړي، نو قانوني او حقوقي عواقب به یې دا وي چې د جنګي جنایتو نړیواله محکمه به په دې اړه د بشریت ضد جنایتونو په توګه اقدام کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په دې اړه وایي: جان کری وایي د ډله ییزې وژنې یو عنصر د یوې قومي یا مذهبي ډلې په بشپړه یا د یوې برخې د له منځه وړلو نیت دی. موږ پوهیږو چې داعش خپلو ځینو قربانیانو ته دا انتخاب ورکړ چې د مرګ او یا عقیدې د بدلون ترمنځ یو څه انتخاب کړي. رښتیا دا دی چې داعش مسیحان د مسیحیت، شیعه مسلمانان د شیعتوب او یزدیان د یزدیتوب له کبله وژني. د هغه پیغام دی چې داعش یې تر خپلې ولکې لاندې سیمه کې ماشومانو ته رسوي. د دوی نظر پر دې بنسټ دی چې که هر څوک د دوی د عقیدې پیروي نه کوي له منځه وړل کیږي.
to its perverse ideology.
دا جان کيري پوینا دا داعش وسلواله ډلې د سنی مسلمانانو او کوردی اقلیت پر ضد هم بشري جنایت ترسره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا هدف یوازې دا نه دی چې داعش ته ماتې ورکړل شي او څه وخت وروسته بله سختریزه ډله په بل نوم او شعار د دې ځای ونیسي، بلکې هدف دا دی چې افراطیت د تل لپاره له منځه یوړل شي. جان کيري زیاته کړه د جنایاتو په اړه خبرې کول مهم دي، خو تر دې مهم د جنایاتو مخه نیول دي.
دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. امریکایي پوځي مشران د افغانستان پړه په یو لړ سپارښتنو غور بحث کوي چې وروسته به ولسمشر باراک اوباما ته د پیشنهاد په بڼه وړاندې کړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب او افغان دولت ترمنځ به د سولې خبرې اترې په راتلونکو څو ورځو کې هم دوام وکړي. یونانی رسنۍ وایي چې د پیروس په بندري سیمه کې افغانانو په خپلو کې جګړه کړې ده چې درې کسان پکې په چړو وهل شوي دي. پاکستانی چلونکي په همدې میاشت کې هند ته ځي، څو په هغو څېړنو کې مرسته وکړي چې د هند پر یوې هوایي اډې د برید په اړه کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري د داعش وسلواله ډلې رسمن د قومي او مذهبي انګیزو پر بنسټ په ډلې ییزه وژنه یا قتل عام کولو تورن کړه. او واشنگتن وایي چې د سوریې په خوره کې د نن خپلواکه اعلان شوې سیمه په رسمیت نه پیژني. دا سیمه کورد وسلوالو اعلان کړې. دوستانو د خبرونه پاتې برخه یو کله زرغغونه د ازادي رادیو د ډرامې نوې برخه ته څنګه شوې ده او پسې د ډرامې اړوند بحث خبريږي.
یو کله زرغغونه
درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په مخکنی برخه کې پولیسو داسې وګڼل چې اسلام ورته غلطه پته ورکړې. اوس راځي واورو چې بلاخره خبره څه ده.
کوي چې بخیلی دی راځي ستا وخت خلندی
ډیر خپل چټي عام کوي خوخیږي مې
دا قایتا ګورا دا مې مول بنجاري نه راته واخیست.
هی زما وخت هم ورته وګدي کې بنجاري کاکا نه به خپل د چټي ګلان واخلم، خو مقصد ما نه خپه نشي بیا دې وخت نه کښوم.
ښه نه خفه کېږم، خو هیلې دا فرزانه ولې نه ده راغلې؟ دی خو وویل چې زه راځم.
نه پوهېږم، کېدای شي مور اجازه نه وي ورکړې.
هو رښتیا وایې،
فرزانه خو لایقه نجلۍ ده، هغې به درسونه شروع کړي.
الله شکر هغه ده راغله.
وایې لږ پاتې چې موږ خپلو کورونو ته لاړ شو. دا اوس راغله.
ولې داسې برګې برګې راګوري؟ مور سره مې لوخې منځل بیا ستاسو لیدو ته راغلم.
فرزانې ولې دونه خوشحاله یا؟
ولې به نه یم خوشحاله، اوس که امتحانونه ورکړم بېرته به مې صنف ستاسو سره برابر شي، یوه صنف کې به شو.
هو چې بیا یو هم درنه مخکې نه شو. ها اول نمره کې سره دې قرارداد کړی؟
خود نو چې ښه درسونه وایم څنګه به معلمه شم؟ زه غواړم چې معلمه شم او ښه لایقه زده کوونکي ولرم.
ښه، او پوهېږې چې زه څه ارمان لرم؟
څه ارمان لرې؟
زه غواړم چې ډاکټره شم.
ښه، زما خوښېږي چې ډاکټره شم.
هو زموږ په کلي کې یوه چینی هم تر اوسه نشته چې ډاکټره یې. زه به اولینه ډاکټره وسم.
کلم دا اوسه درس وایو هر ارمان به مو پوره شي. او رښتیا تاسو د مکتب جامې جوړ کړي؟
نه زه خو نوې جامې نه جوړوم، نه تیر کال جامې مې نوې دي.
ما ته یې هم تر اوسه ټوټه نه ده راوړې.
ښه، لا تر اوسه خو مکتبونه هم شروع نه دي.
زر زر راځه اسلامه چې څارنوال سره درته په تمه دی. درځه
صاحب، بیا دې سره فارغ وکړه. ما هر څه خو ورته وویل
تر څو چې د جرم نور ملګری ورته ونه کړي. همداسې به هره ورځ زه او راځي. بس راځه نو، تا ته اوس ډېره خبرې مه کوه، چټک سره درځه.
یو ځل خو مرڅ ورته ووایه، دا خلک ادرس مې ورکړه، بیا څه ووایم؟
اوس چې بیا تحقیق در نه وسو پوه به سې چې څه ورته ووایه، درځه.
دا دې روان یم. خو نعیم کاکا، ته دلته څه کوې؟ سلام علیکم.
وعلیکم السلام. اسلام اخی،
مه درېږه، دا دی هماغسې تره دی لکه هغه ماما دی چې
نه نه نه
نه نه، دا مې خپل تره دی. نعیم کاکا، یو چاره خو وکړه کنه؟
نه پوهېږم چې څه چاره وکړم، هغه کسان یې ونیول او که
نه نه پوهېږم. دا دی اوس بیا پوښتنو ته غوښته یې؟
وروره وخت نشته، دا دی زه به درته ووایم، هیڅوک یې لا تر اوسه نه دي نیولي.
وراره، خو چې هر یو یې پېژنې خو په لاس یې ورکړه کنه؟
درځه اسلامه، خلاصې که خبرې دی. وروره، تا ته دلته د ننوتو اجازه نشته.
ولې؟
خدای په من نعیم کاکا،
زه په مخه دی. ښه،
اجازه ده څارنوال صاحب؟
راځئ راځئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اسلامه کینه، او ته تلای شي سربازه؟
سمه ده صاحب.
ښه اسلامه، ډېر به ځان درته هوښیار ښکاري که نه چې دروغ دي وویل.
نه نه، ما دروغ نه دي ویلي.
زمون کسانو هغه ادرس چې تا ښودلی و پیدا که؟ خو
ښه ښه یې پیدا مو کړ صاحب، زه بې ګناه یم.
اسلامه، ته اوس د ګناه او بې ګناه خبرې پرېږده. هلته د جابر او سیلاني په نوم څوک نه و او نه چا پېژندل. ته پوهېږې چې دروغ ستا جزا نور هم زیاتوي، ځکه چې تا زموږ وخت ضایع کړی او د قانون له نظره دا خپله جرم دی.
زه قسم خورم صاحب چې دروغ مې نه دي ویلي.
که د دروغ ویلي وي جزا دې نور هم زیاتېږي.
نه نه صاحب، په ما باور وکړئ.
ګوره اسلامه، که رښتیا نه وایې نو کېدای شي چې ته د دوی ټولو مشر اوسې.
څه څه؟ زه مشر؟ صاحب، زه نوکرم نه وم. ته وایې مشر؟
نو څنګه دې دروغ وویل؟ کسان څنګه نه ښیې؟
صاحب، زه د ځان له خاطرم دروغ نه وایم، غواړم چې خپله له دې ناحقه تهمته خلاص شم. هغوی به کډه کړي وي، ځکه یو بل چا ورباندې شک کړی وه، بیا یې غسی مه پرېښودله.
د اوسېدنې بل ځای ښی چیرته وه؟ او هغه نورمحمد او ناصر چې په ضمانت خوشي شوي، د دې قضیې سره څه تړاو لري که نه؟
دغه بل ځای نه یم خبر، خو هغه له کزمه کلیوال وه، د دې قضیې سره هېڅ تړاو نه لري.
ګوره اسلامه، ښه فکر وکړه، څه به دریاد شي، خپل ژوند مه بربادوه، ځوانې حقیقت راته ووایه.
یو بله لاره هم شته چې سیلانی او جابر پیدا کوي.
څنګه؟
یو ځای دی، هلته هغوی کله کله تګ راتګ کوه، هغه به درته وښیم.
ښه، ووایه.
تاسو ټولې د خدای را ولې؟
ښه ده شي لورې، راشه دلته پاس کې نالې مې ترورې.
خیر دی لورې، پروا نه کوي. رښتیا نفیسې، ما ویل چې د تناره پیرکي دې خوښېږي او که نه. دغه یو څو دانې پیرکي مې پاخه کړي دي او درته مې راوړي دي.
وای، ما ته څه کړي چې تا دومره ځان په عذاب کړی؟
نفیسې خورې، خواښې مې چندان ښه نه وه چې راغلې وای، خو دا څو دانې د تناره کلچې درته رالېږلې دي.
خیر اوسې چې زمو په یاد یم. ما باندې ونه خاندئ نو له بازارم یو څو دانې روډ درته اخیستلې.
ولې به خاندم، کور مو ودان، خدای دې نیک صالح اولادونه درکړي.
آمین.
خو چې اولاد غواړئ خیر ورسره یادوئ. ښه، تاسو خپله کې مجلس وکئ، زه سر راځم. چای تیار دم دی، پیالې ورسره اخلم. بس
زه خو نه وایم چې چای مه راوړه، ډېره تږی یم.
بس زه دی، سر راځم. ته وګوره څومره په سر رښتیا ښځه ده، ژوند ته یې وګوره، کور ته یې وګوره، کډه یې بیا وختي ځای په ځای کړې ده.
هو، رسېدلې ښځه خو ده. وایي نفیسې، ښوونځی هم پوره لکه چې لوستی دی، رښتیا دا ولې نه معلومه کېږي؟
هو، دولسم نه فارغه شوي بختوره.
وبخئ، یوازې پاتې شوی.
نه نه، راځه نفیسې. آفرین دې شه نفیسې، یوازې ښځه یې. رښتیا مخکې ګلپري یو څه وویل.
زما پاکړه یې ویل، خیرت خو ده.
اوهوهو، یو څه ته یې زما هم پام کړ. د کلي ښوونځي کې ښځینه ښوونکي ته اړتیا لري، تا خو ښوونځی خلاص کړی.
دا ته څه وایې زرلښتې؟ زه خو له معلمې سره ډېره مینه لرم، خو د عبدالله پلار مې چېرته پرېږدي؟
ولې؟ له باسواده سره یې چې واده کوو ښه خوشحاله و، دې کې نو څه خبره ده؟
ای ګلپري، ته په څه پوهېږې؟ ګوره لورې، ستا د درس ویلو ګټه خو باید چې یو چاته ورسېږي. ګوره، زما زرلښتې لور لا پوره درس نه دی ویلی، هغه دی کور کې درس ورکوي.
نفیسې، که اجازه درکړي دا به ډېر ښه شي، یوازې تا ته نه،
ټول کلی به در سره خات شي او بل ماشومان دی واړه دي. خاوند م خپله کار نشي کولی.
که م خاوند ومني د شاوخوا خلکو خبرې به څنګه شي؟
د خلکو خبرو پسیمه ګرځه، بې ځایه دي. نفیسې جانې، په دې کار کې دي هم د دنیا او هم د آخرت ګټه ده.
ګوره نفیسې لورې، ستا کار کول هم ثواب دی هم خرما. بچی به دم در سره وساشي لورې. زه خو درته وایم چې ښه سوچ ورباندې وکړه.
یعنی تاسو ټوکې نه کوئ؟ رښتیا
وایئ؟
کراچی نه خاور ډکه کوي، نور الکان به تشکی.
الکانو هغه ځای مو ښه پاکه؟
هو استاده، ما هغه ځای ښه پاک جارو کړ. هغه دی خاورې په کراچی کې وړي.
استاده هغه سفیملا وایي چې دا خاورې وخځه له اخوا ویسه، هلته خو د خلکو کورونه دي.
د خپل کار کوه، هر څه سره کار مه لره. زه شابس
صبر استاده.
استاده ما ته دې څه ویل چې راودې غوښتم؟
تر اوسه خو د کار پیل دی او ویلو ته به ډېر څه نور هم وي. اوس مې دا درته ویل چې دا د خښتو وهلو ځای لږ زر در په دې ماشومانو پاکه چې ورځ راوړه.
ښه سمه ده استاده.
او جان آغا ته به د خپل کار سره د دوی ټولو په کارونو باندې را ګرځې. هر څه تیار دي او د خښتو بټۍ هم کار ته تیاره شوه.
استاده یو خبره، له ځوانانو نه دې ماشومان کار ته ډېر درولي، ولې؟
ته په دې خبرو نه پوهېږې جان آغا. پیسې چې څومره ډېرېږي عمره خوږېږي، د پیسو په ګټلو نه پوهېږې.
څنګه نه پوهېږم؟ زما خبرې د ګټې سره څه تړاو لري؟ ما ویل ټول کارګر دې ماشومان نیولي.
ماشومان چې کار ته ودروي سرکشي نشي کولی. دا یو.
ښه بل؟
بله دا چې ماشومان په لږو پیسو کار کوي او لویان خو ډېرې پیسې غواړي.
ښه نو ته په دې ډول پیسې بچت کوې؟
دا د اوس په خبره پوه شوې چې ولې مې په پټۍ کې له لویانو نه ماشومان زیات دي.
بلای بلا، خو دومره کار هم مه ورباندې کوه چې پټۍ به در خوشي کړي وي. ګوره
وایم غم مه کوه، په دې کلي کې بیکار او غریب خلک ډېر دي.
استاده تو ځای پاک شو، نور څه وکړو؟
ښه وشو، اوس نو راځئ چې د نورو ورځو لپاره د هر چا کار وکړم.
استاده د ورځې به څومره پیسې راکوي؟
هر چا کار ته په کتو سره پیسې ورکوم. چې څومره زیاتې خښتې وهي او ډېر کار وکړي هماغومره به زیاتې پیسې واخلي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د ځانګړي دیخ پرونې مینوالو، دا وخت زما یوسف ځدران سلامونه او نیکې لومنې. تیرونې د پاک چاپیریال په اهمیت وغږېدو، خو د چاپیریال د ساتنې لپاره د نورو ټولو ضرورتونو تر څنګ د ماشومانو رول هم مهم دی. هغوی ته د نباتاتو، حیواناتو او په ټوله کې د کایناتو عظمت ورښودل هغوی د ښه فکر په لورې وړي. د دې تر څنګ که خپله ماشومان په چاپیریال کې د ناوړه دودونو، بېوزلۍ او نورو ستونزو ښکار وي، طبیعي ده چې دا هم بیا په هر څه خپل رول لري. نو نن په دې خپرونه کې د ماشومانو په حقونو او هغوی ته د څه ډول تعلیم په اړه غږیږو. په خپرونه کې را سره دیني عالم او څېړونکی محمد حسن حقیار میلمه دی. حقیار صاحب، ډیره مننه چې زموږ بلنه منلې او په یو مهمه موضوع زموږ سره بحث لري. ستړي مشئ.
مننه وروره، کور مو ودان، ژوندي اوسئ.
خیر اوسئ. درنو اوریدونکو، دا ځل ستاسو نظرونه او وړاندیزونه یوازې د غږ ثبتونکو شمیرې له لارې اخلو. نو نن او هر کله راته په 0 شمیرې خپل نظرونه پرېښودلی شي. شمیره د خپرونې په منځ کې بیا وایم، خو دا وخت موضوع ته راځو. ښاغلی اقیار صاحب، د ماشوم یا د ماشومې حقونه څه دي؟ دا چې ښه نوم پکې ښودل شي، دا چې څوکې ممکن تر ډېره اوس زموږ اوریدونکي ورسره اشنا وي او خوشبختانه اوس په ډېرو سیمو کې مراتېږي هم، خو له دې وراخوا ماشومانو ته که کومو حقونو ته پاملرنه ونه شي ستاسو په نظر باندې ډېر زیان ورته رسېږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ماشوم حقوق دا ډیر زیات دی او ډیر پراخ ابعاد لري، خنوم د ډېر حقوق نه یو حق ده. اساسي حقوق دا دي چې د ماشوم سبا د آینده سرنوشت ټاکونکی ده. آینده د دې ماشوم په واک کې ده. د ماشوم سبا ماشوم نه وي، دا ماشوم سبا د ځان، د اجتماع، د محیط او د کورنۍ، حتی د هېواد او د په مجموع کې د نړۍ تضمین کوونکی او ساتونکی ده. بناء هر هغه څه چې د ده آینده پریخه کیږي، د ده آینده پرې روښانه کیږي، او هر هغه څه چې د ده آینده او د ده په هغه وخت کې چې دی ځوان کیږي، د اجتماع، د محیط، د چاپېریال ښېګڼې ورپورې تړلې دي، د دې غونډو ورښودل د ماشوم دپاره فرض دي. او هر هغه څه چې د ده په شخصي په تاوان دي، د جامعې په تاوان دي، او د هغه وخت چې دی پکې کبیر کیږي، د هغه محیط په تاوان دي، د دې ورښودل هم ورته فرض دي چې دا ستا په ګډه دي، دا ستا په تاوان دي. یعنې په مجموع کې د دې مفهوم که داسې وکړو چې زده کړه او دنیوي معارف او دینی معارف، سیاسي معارف او بشري معارف، د دې ورخودل ماشوم لپاره ډېر فرض او حتی اړین خبره ده. ترڅنګ د ماشوم صحت ته توجه، د ماشوم اخلاقو ته توجه، د ماشوم کرکتر ته توجه. ماشوم خو دا د یو سپین کاغذ په څیر ده، د ماشوم ذهن د یو سپین کاغذ ده. دا سپین کاغذ ستا په واقع ده چې هر څه پرېنه کې، ښه که بد، تور که سپین، په کوم رنګ پکې کاروي، دا د ستا په واقع ده. نو ماشوم د ماشوم د ذهن سپین کاغذ نه باید ګټوره فایده واخیسته شي، مفیده فایده او اعظمي فایده.
تاسو ډېر زیات عمومي معلومات ورکړل، مننه. بیا په هره موضوع هم لږ پاتې کېږو. ممکن دلته خلک وایي بېوزلي ده، بېکاري ده، او دا هر څه د ماشومانو په ژوند باندې هم اغېز کړی دی. خو اصلا آیا دا شیان باید په ماشومانو باندې اغیز وکړي؟ یعنی که ماشومانو ته پاملرنه ونه شي، خو طبیعي ده چې راتلونکي نسلونه به هم همدې بېوزلۍ، همدې بېکارۍ، همدې فقر کې وي. مجموع کې نو څه کول پکار دي؟
دوه موضوعګانې دي. یو دا چې په ماشوم باندې د بېوزلۍ او د ناچارۍ په وجه باندې کار کېږي، کار او مجبوریت په بانه باندې هغه د هغه د زده کړې مخه نیول کېږي، هغه د کار او روزګار ته وړاندې کېږي. دا یوه برخه ده. او دویم دا ده چې کورنۍ نسمنه وي او د ماشوم زده کړې ته توجه ونه شي کوي. دا دوه برخې دي. لومبی خو ماشوم د هغې نفقه، د هغې جامه، د هغې د ژوند ټول اړتیاوې، د زده کړه، صحت، دا د ماشوم پلار باندې حق ده. دا د تربیه یې یو ښه سیرت او صورت ورښودل دی د مور په حقوقو کې. نه، هغه حقوق ده چې مور هم پکې شریکه ده. هغه څه چې بهر کارو زیار غواړي، نفقه غواړي، ګټه غواړي، دا پلار ده. خو په تربیه کې، په کرکتر په جوړېدو کې د مور حق مشته. دا څوک په دې بانه باندې چې د ما اقتصاد خراب ده، په زوی باندې مې کار روزګار کوم، دا خبره شرعي نه ده. ماشوم باندې باید کار ونه شي. د ماشوم نفقه په پلار باندې، د پلار باید په ځان زحمت وباسي، ارخریزي وکړي، د هغې اړتیاوې پوره کړي. پاتې شو دا چې د سړي وس نشته چې په بچیانو باندې زده کړه وکړي. دا هم تر حده پورې، دا عذر تر حده پورې اوس رفع کېږي، ځکه چې اوس هر چېرته مکاتب وړیا دي، زده کړه وړیا ده. هغه څه چې وړیا ترلاسه کېږي، دا خو باید ورباندې وکړي. دا خو باندې دا خو د کورنۍ دنده ده چې دغه امکاناتو نه استفاده وکړي.
یعنې ستاسو په نظر باندې نه باید دا دلیلونه د دې سبب شي چې د ماشومانو هغه اصلي حقونه تر پښو لاندې شي؟
دا عذر نه ده، دا بېځایه بانی دي. دا د ماشوم په حق باندې تیری ده. نه، د ماشوم په حق نه، دا د اجتماع په حق باندې تیری ده، او دا د خدای په حق باندې تیری ده. خدای به درته وایي چې د هغه نفقه او جامه په تا باندې ده، ماشوم باندې د کار حق نه لري. بنان هغه د هغې حق په دې وخت په تا دا ده چې ښه زده کړه ورکړي، ورته ښه وروزي، آینده دپاره یو ښه شخصیت را جوړ کړي.
بله، درنو اوریدونکو، 0 اوه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې ته غږیز پیغامونه راته پرېږدئ. دا ځل یوازې ستاسو غږیز پیغامونه اخلو. ښاغلی اختیار صاحب، بیا هم په موضوع پاتې کېږو. که چیرې فرضاً والدین هغسې چې په کار ده نفقه ورکړي یا ماشوم ته پاملرنه وکړي ونه شي کولی، بیا په دې صورت کې دوی مسؤل دي؟
کورنۍ سره امکانات وي پنګر سره حتی د پنګر پښتون کې د نورو ورثو سره امکانات وي او دا امکانات په د ماشوم په تربیه باندې د تربیه هدف یعنی تربیه جسمی تربیه هر اخیز کریکتر دا غون پکی دی دا نتر سرکوی بی توجهی که بی غوری که تبان دا گناه دا 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 یو دا حقوق دور غوار دا موضوع گروخان دا کم دماشوم حقوق دور دونگ دی یا متعدی دی یا غزمی دی دماشوم دونی حقوق غزمی دی یعنی تنه دا پا تر فرد یا د تر شخصیت پر مربول دي خو دي حقوق دا سدي جګه به ټونګن ته سرایت کوي هغه دغه حقوق اغیزمنتیا او تاثیر په ټونګن باندې ده په ونس باندې ده نو بنان په دې کې دا د بکورن مشر هم ماشوم ته ګرم ده هم ټونګن ته ګرم ده هم خوده ته ګرم ده
ماشومان ته په پاملرنې موضوع باندې پات کې کوم دی غږی کو ډیر وخت په کورونو کې د ماشومان ته پاملرنه یعنی ماشومه جینې یا ماشوم حالک دې تم په پاملرنه کې توپیر وی اصلا په اسلامي لحاظ دې ته یو شان پاملرنه باندې څومره ټینګار شوی دی
د اسلام د نظر د نارنه او د جینې ترمنځ هیڅ فرق نشته هیڅ په دې باندې ټینګار شوی ده چې دواړه اونګ دی په یو سترګې به درته وکتل شي په یو په تمامه معنی باندې تربیت یو ډول توجه شي د درد به برکرم زمون نه وغونډي انجونې وي خو د هغې سیرت په پام سره موږ کتل شو چې د هغې د دې نجونو سره څومره مینه کړې ده حضرت فاطمه زهرا سره هغې څومره مینه کړې ده دا خبره بې ځایه ده دا که لږې هغه رواني انداز ته ورشو ده په وروسته پاتې ټولنو کې په عقبانده جامعو کې دا خبره ده په مترقي هیوادونو کې په پیشرفته هیوادونو کې په هغه هیوادونو کې چې زده کړه په کې ډېره ده د سواد کچه په کې جګه ده په هغې ځایونو کې دا خبره نشته ده چې دا جلی ده دا غږ ده دا د بد مرغه د افغانستان په صرف په وروسته پاتې ټولنو کې دا شی دود ده دا د نارینه او د جنۍ ترمنځ تبعیض دا ګناه ده ستره ګناه ده په دې سره د جنۍ احساسات مړاوي کېږي روحي تاثیرات ورباندې کېږي دا تاثیرات به دایمي پاتې کېږي د هغې تر ژونده پورې پاتې کېږي نو هیڅ نس هیڅ آیات حدیث هیڅ ډوله داسې کوم مورد نشته چې دا ثابت کړي چې نارینه د جنۍ په نسبت باندې غوره ده د شریعت د نظر هماغه څوک غوره ده هماغه څوک بهتره ده چې ښه متقي وي او په بچیانو کې هماغه چاته به ډېر توجه شي ګران به د هماغه څوک وي چې هغه ډېر ذکي وي ډېر حسان وي ډېر کوشش کوي ډېر ته ډېر په ځان باندې زحمت وباسي د دې معنی دا نه ده چې نور بچیان ته باید پام ونه شي نه غونډو ته باید پیاز سرګي وکتل شي هغه چې غبي ده د هغې دپاره به توجه شي چې ښه استعداد پیدا کړي خو ډېر داسې وینو باور کوي چې په دې اجتماع کې چې د زمن په نسبت باندې نجونې ډېرې ذکي وي زه د خپل د شهادت شاهد
یم دا چې په ریاضیاتو او په ځینو نور مهم مضامینو کې د جنو استعداد ډېر لوړ ده
زه زمونږ په کورنۍ کې یو جنۍ د نمونې په تور درته وایم په غونډو ورونو کې غوره ده ټاپ نمرې دي د ورور اوسط یې ممکن د پنځه اتیا او د شپه د څو اتیا په شاخوا کې د دې جنۍ د اوسط نمرو 99.5 ده دا به دوه نظر وشي د دې تشویق باید وشي خو د دې معنی دا نه ده چې هغه به بچیان چې هغه غبي د هغې ته توجه ونه شي هغې ته باید توجه وشي خو د استعداد د رشد په خاطر باندې د تشویق په خاطر باندې هم باندې دا خبره باید د منځ ویوړل شي چې دا جنۍ ده او دا هم ده
بلې درنو اوریدونکو د محمد حسن حقیار سره خبرې هم لرو تاسو د یو کلی زرغګونو ډراما هر دوشنبه د ماسپخین 2:30 بجې اوري بیا تکراری د جمعې پورز د سهار 8:30 بجې خپریږي خو پاړه ژوندۍ بس د جمعې پورز د ډرامې خپرېدو وروسته آزادۍ رادیو اوري ښاغلی اخیار صاحب یو مهمه موضوع چې په افغانستان کې ممکن ستونزه جوړه کړي او ممکن بحث هم پرې ستونزمن وي د ښه پلاننګ ده چې ته څومره ماشومانو ته پلان لرې څومره ماشومان ولرې او بیا هغه باندې ترتیب او بیا هغه ته روزلی هم شي دلته دا موضوع ته ډېره پاملرنه نه کوي فکر کوي چې د خپله د یو مشکل سبب
یقینی دا مهمه ستونزه ده او که تاسو چې ورته اشاره وکړه متاسفانه دې ستونزې ته په افغانستان کې ډېر کم پام کېږي ډېر د کورنۍ مشران زه پېژنم هغوی په دې بهانه باندې چې ګویا بچیان ته نفقه پیدا کوي پیسې ورته ګټي وایي چې د شپه ورځ کار کوم سهار وختي ځي نه وخته کور ته راځي بچیان ته هېڅ توجه نه کوي پوښتنه ترې نه کوي د وخت په کیسه کې نه دي ماشومانو ته ښه تقسیم اوقات نه شي جوړوي د پښتنه کې چې تا د ورځ تیر تیره کړه د ته سه صاحب تا چیرې مصرف کړه د شپې د ته څه کوي څه وخت ویده کېږي څه وخت پاسېږي مونځ څه وخت کوي او داسې وخت کوي کورنۍ وظیفه دې راته راوښیه نن دې څه زده کړي دي د سبا پروګرام د څه سبا په د څه ده دا شی نشته خو دا ډېر ضرور دي
خو دا شی ول نشته هغه ورته رسیدای نه شي یعنی اولادونه یې ډېر وي که
نه ځینې ستونزه ځینې خو همدا ستونزه ده چې بچیان ډېر وي سړی ورته رسیدای نه شي خو په ځینې مواردو کې دا شی رواج نشته دې ته په مجموع کې په دې ټولنه کې فکر نه کېږي دې موضوع ته خو ځینې کسان چې هغوی تعلیم یافته دي بچیان ته ډېر توجه کوي هغوی ورځي هغوی د تقسیمات پوښتنه هم ترې کوي د وخت پوښتنه هم ترې کوي حتی د پیسو پوښتنه ترې کوي چې پیسې در کوم خو حساب راکوره ته خو د بده مرغه د موږ په ټولنه کې د سواد کچه په مجموع کې ټیټه ده نو چې په مجموع کې د سواد کچه ټیټه ده دغه د ماشومانو دپاره د پلانګزارۍ یا هغې دپاره د یو تقسیمات برابرېدو دا هم په افغانستان کې کمزوري دي خو بیا هم په ټینګار سره وایم چې دا ډېره ضرور موضوع ده هر څوک چې د موږ غږ اوري باید د بچیانو دپاره ښه تقسیمات جوړ کړي ښه پلان ورته جوړ کړي د ورځنۍ اونیز میاشتنۍ حتی کلنۍ پلان ورته جوړ کړي
کار صاحب یوې موضوع ته قبل ته اشاره ولرو ځینې کورنۍ په دې فکر باندې وي چې کله ماشوم فرزن یا ښي لاس چپ لاس وپېژني یا په ښو بدو پوه شي نو دا باید خپل ځان ته انتخاب ولري یعنی هغې ته ډېر زیات ازادي ورکوي دا ازادي هم کله کله د ماشومانو هغه روح ځپي هغه ذهن یې ځپي چې هغه یا تنبله مخته کېږي یا هغه لټه مخته کېږي فکر کوي دا هم غلط کار دی چې ډېر ازادي بیا دی
روسان یو متن کوي هغې وایي چې باور هم کوه خو کنټرول هم کوه ماشومانو ته باید ازادي ورکړل شي او خو د ازادي تر څنګ باید کنټرول هم ورباندې وي داسې نه چې ماشوم که ډېر قید وي د هغې ذهن هم قید راځي هغې به متحجر انسان ته جوړېږي هغه عقب بنده کېږي ذهن انکشاف نه کوي خو ازادي هم باید ورکړل شي خو د ازادي تر څنګ باید کنټرول هم ورباندې وي سار هم ورباندې وي او د ماشوم د تقسیمات نه یا د په خصوصا د مراهقت په وخت کې د مراهقت په وخت کې د ماشوم ذهن چې ده دا سرنوشت ټاکونکی ده په دې وخت کې باید باور هم وي اعتماد هم وي وخت هم ورکړ شي خو تر څنګ کنټرول ډېر ضرور ده باید وې ساري که وې نه سره هم ګمراه کېږي او که ډېر قید پرېږدي قید کړي او وخت ورنه کړي ذهن بیا منجمد منحصر او داسې پاتې کېږي چې به رشد نشي کوي یعنې مټکور ذهن خاوند ترې جوړېږي
درنو اوریدونکو یو ځل بیا زمونږ د غږیز پیغام ستوونکي ماشین شمیره درته وایم 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیره راته غږیز پیغامونه پرېښودلی شئ د دې لپاره چې زمونږ ډرامه لا ښه شي د دې لپاره چې زمونږ بحث لا ښه شي او دې لپاره چې ستاسو پیغامونه مونږ درته په راتلونکو خپرونو کې خپاره کړو نو 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیره مه هېروئ حقیار صاحب په مجموع کې په ماشومانو باندې کار کول په دې اړه باندې نسبتا قانون تر خلکو رسیدلی دی چې خلک هم په دې پوهېږي که ماشوم کار کوي البته اسلامي لحاظ باندې هم دې ته ډېر زیات په اسلامي لحاظ هم په دې اړه باندې ډېر زیات ارشادات راغلي خو خلک په دې اړه باندې کم آګاهي لري کم معلومات لري د دې لپاره چې خلک پوه شي رول دې چا دی خلک باید خپله پوه شي مشران کنه
ګور د ټولنې یا د جامعې تربیه هغوی پوهونه دا د هغه چا کار دی چې پوهېږي قرآن کریم فرمایي چې تاسو هغه کسان نه پوښتنه وکړئ چې نه چې پوهېږي او تاسو نه پوهېږي د پوهانو نه پوښتنه وکړئ او د پوهانو دا وظیفه ده چې څوک په موضوع نه پوهېږي ورباندې پوه کړي
پښتو کې یو ډېر ښه متل هم کړی وایي زده کړه بیا کوزده کړه
وړومبی زده کړه بیا کوزده کړه چې زده کړه نه یو کوزده یې کړې وي بیا د کوزده د بده مرغه بدمرغۍ سره مخ کېږي نو وړومبی زده کړه ښه پکار ده نو دا د دیني مشایخو د پوهنتون د استادانو د فرهنګیانو د ژورنالستانو هر هغه څوک چې غږ یې چاته رسېږي د هغې وظیفه ده چې پوهان په دې باندې پوه کړي مشران په دې خبره باندې پوه کړي چې د ماشوم حق مې ده کار موضوع څنګه ده د ماشوم باندې وړاندې مو چورته اشاره وکړه په ماشوم باندې د کار حق څوک نه لري خو ځینې وخت سره داسې راشي چې انسان مجبور شي د نهایي مجبوریت په وخت کې د استقرار په وخت کې خو بیا انسان ته روا ده چې حتی د حرام شی وخوري. نو په دغه صورت کې که کورنۍ نهایت ناچاره وي او مجبور وي چې ماشوم به نکار وکړي، خو بیا هم کار به په دغسې یو کار وي چې ماشوم د هغې برداشت وکوی شي. د بده مرغه مونږ په افغانستان کې وینو په وړو وړو ماشومان باندې د خښتو کار ورباندې کېږي. د خښتو کار ډېر دروند کار ده، باور کوي چې کمرشکنده کار ده. هماغه تاسو وګورئ د ډېر مزدورکارانو بچارګانو بچیان چې خښته دا دره درنه شقه کارونه ورباندې کوي، بچارګان جسم بېخي وده نه کوي، قدم ټیټ پاتې شي، وچ کمک وي، سوزنده وي، په مخ کې د هډوکي ښکاري. دا خو بیا هم د کورنۍ ته وایم چې هغه چې نهایت ډېر مجبور دي، کوم بچاری نه وي، د مخمسیو د اضطرار تر مخ کېږي په ماشومانو د کار وکړي. خو دغسې یو کار چې د ماشوم د فزیکي جسم سره برابر وي، د هغې د توان او نیرو سره برابر وي.
ډېره زیاته مهرباني اخیار صاحب، ستاسو خواږه پیغامونه او ستاسو معلوماتو موږ تر درنو اوریدونکو ورسول. مننه ستاسو له حضور نه. مننه ستاسو له اوریدونکو نه چې زموږ سره یې خیر اوسئ. نور تاسو په پاک خدای سپارم. خبرونه وخت پای ته رسیږي. د خدای پامان.
د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت د 1499 کال غوره شخصیت څوک دی؟